حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستر فروغ. دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا او بل ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره نوي تدابیر نیولې دي. دوستانو پرونه یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو خوشي کړي. او د سعودي عربستان ولیعهد سلمان محمد بن سلمان په ارجنټین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړ. خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران باید د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناټو د عمومي منشي مرستیال وان پیرس کزالې پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دا وی دا ناسته یو موقع برابروي چې ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغان پلاوي مشري وکړي. دا افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په دریسوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپېته موټر چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځانه سره بیولي چې بیا یې شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي وایان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمای موټر چلوونکي له طالبانو سره بند دي.
فعلاً 60 نفر دریور در قضیه مقصود ولسوالی در اسیف پوینت نزد طالبان گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماسین سویدان متنفذین محل در قسمت جایی از دارم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبه پر ورځ هم وسلوالو طالبانو د سرپل بلخ له لوی لارې 15 تنه له ځان سره بیولي و چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه لري چې وار له مخې خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستانه په لوړه امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته پرون بیرته خپل ګاونډیو هیوادونو ته سفر له سره پیل کړ. د پرون له موریتانیا نه الجزائر ته لاړ. د سعودي عربستان ولی عهد جی شل سرمشریزه کې تر ګډون مخکې خپل اوږد بهرنی سفر پیل کړو چې عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دې هیوادونو مشرانو سره خبرې کړې وې. په استنبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال قاشق جی تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شو او په خاطر نړیوالو پر ریاس سخت انتقادونه وکړل. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ کړی دی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور یاد کړي. پیترو پروشینکو پرون د جرمني فونک میډیا گروپ سره په خبره کې ویل چې موږ د روسیې د متجاوز چلن پر وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر ویل روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته تر هغې پورته شو چې د نومبر په 15 په تور سمندرګي کې روسي ځواکونه د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی سرتیری ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د یکشنبه په ورځ د کابینې له لوړپوړو غړو سره د پاریس د وروستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جیشل سرمشریزی تر بیرته سنیدو وروسته راسن له صدر اعظم ادوار فلپ د کورنیو چارو له وزیر او نورو امنیتي مقاماتو سره د اوړي مې ورځې په مظاهرو خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشري ماڼۍ ویلي چې له صدر اعظم غوښتل شوي دي چې څو د مظاهرچیانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې ختمې کړي. د حکومت له لورې له مظاهرچیانو سره د خبرو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیسو پرون ویل چې د شنبې د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې دروش پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. سبا او بل سبا د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او ډیر شر به د دې لارو د امنیت پلان او طرحې عملي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو وسلو پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنې کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو ترلاسه شوي دي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
د افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د تخمین پر اساس روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی یا ایډز اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوې ده.
په 2013 کال کې اعلان کړ چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. تخمین دی که نه د دقیق ارقام نه دي، خو د پروګرام څخه چې ارقام ثبتي هغه 2900 واقع دي چې په وقف کې هېڅ کیسه د ایتې نه ده.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې سبا او بله ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي بروکسل کې دی او د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د جولای په میاشت کې د ناتو له سرمشري راهیسه دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړی غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سهشنبې او چهارشنبې په ورځ ترسره شي او د ناتو وټس ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناتو ژمنې نوې کړې.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. وزیران با په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې یو توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې. خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برېتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14,000 بهرني پوځیان د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
د مصطفی صدیقی په راپور کې مو واوریدل چې سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي او د افغانستان یو پلاوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی مشري کوي هم په دې غونډه کې ګډون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي. دا خبره دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه پر امن لارو د ځانګړو عملیاتو ترسره کولو ډاډ هم ورکړ. خو تازه همدا پرون وسله والو مخالفانو له سمنګان مزار شریف ته په لوی لاره د بارونکو موټرو شپېته چلوونکي لسانه سره وڑی دی. سفیرا سرنگزیب په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو ورسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د بارونکو موټر شپېته چلوونکي وسلوالو مخالفینو لزانه سره یوړل.
یو لار موضوعاتونه چې د ملي دفاع وزارت په غی کار کوي په غی باندې ډیر زیات فوکس کوي هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو هلته سمنګانو کې دغه پیښه تازه شوې ده. ولې د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قول اردو قومندان په یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شو.
د سمنګان ولایت چارواکي چېرته چې د سړي تښتونې وروستۍ پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک راخوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 130 تنه تښتولي وو، وروستۍ 16 کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشي شوي، خو شپېته کسه خپل موټر چلوونکي اوس د درې صوف پاین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم راخوشي شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لوی لار نه بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لوی لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت ناوخته په موټرو ډزې کیږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بلخ کشندې ولسوالۍ نصرې پل ته په لار له یو بس موټر 15 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ وویل له 15 کسانو یوازې 3 پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشې کړي. خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي راخوشي شوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت ناوخته امنیتي ستونزې رامنځته شي. مهمه لوی لارې باید امنیتی سروې شي. د همدې سروې لمخې قوت ورته تعبیه شي او له امنیتی قدرت داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوسټي او سنگرونو ولرو او هم په خپل د سړک په سر منظم غزمی وکړو. نو له دې ټولو تدابیر وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د ورستې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په ګڼو لوی لارو بریدونه کړي او ان په څو څو ورځو مهمه لارې بندې پاتې دي. یو بیلګه یې سکال د غزنی په خار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لوی لارې تړل وو. د امریکا د بهرنی پالیسۍ یو څیړندوی مرکز فارن افیرز تیر جمعه لیکلی و طالبان په ځینو لویو لارو برلاسي دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او له ټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 2500 باندې یا پوره یا هم نسبي واک چلوي.
د سفی الاستانګزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې دا هم وره چې د روغتیا وزارت په افغانستان کې په ایچ آی وی د اخته کسانو د شمیر او په افغانستان کې د دې وژونکي وایروس او ناروغۍ د وضعیت په اړه څرګندونه کړي. په همدې خبرونه کې په جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنه کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له طالبانو ترلاسه شوي دي. تر دې مخکې هم پوځي چارواکو د افغانستان په ځینو غربي ولایتونو کې له طالبانو د ایران سخت وسلو تجهیزاتو د نیولو خبر ورکړی. ایران د کومې انګېزې له مخې د طالبانو پوځي او سیاسي ملاتړ ته مخه کړې ده؟ سالی محمد سالی د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت څېړنې به څومره وکړی شي چې حقایق رابرسېره کړي.
زما باور داری چې د افغان دولت په دې رابطه د څېړنو نه عاجز دی. فکر کوم چې د افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي. دوی فکر کوي چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او زموږ په ګاونډ کې پروت دی او له بلې خوا نه دلته د امریکې سره ځینې رقابتونه لري. په دې رابطه دوی خپل ډېر واضح او څرګند سیاست نشي عملي کولی. افغان دولت به په دې رابطه لکه څنګه چې لازم وي د هغه څېړنې ونشي کولی.
بل تر دې مخکې هم په فرا، نیمروز، هرات او نورو غربي ولایتونو کې ځینو افغان چارواکو د هغو وسلو او تجهیزاتو د نیول کېدو خبره کړې وه چې د دوی په خبره ایران سخت دي او وسلوالو طالبانو څخه ترلاسه شوي دي. هغه وخت هم دفاع وزارت د څېړنو خبره کړې وه. د هغو څېړنو نتیجه هم له ولس سره شریکه نه سوه. ولې افغان حکومت په دې برخه کې بیا هم خاموشي غوره کړې ده؟
بله، زه فکر کوم چې هغه عمده دلیل یې همدا دی. دوی فکر کوي چې موږ د ایران په رابطه څرګند یو مسله دا ده چې دوی ایران په افغانستان کې اصول لري، ځینې سیاسي کړۍ د ایران پلوه سیاست لري او هغوی ناراضه کېږي که افغان حکومت د واندې سیاست ولري په دې باندې. او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي چې چیرې دوی چې په دې رابطه څرګند ګامونه واخلي کېدای شي چې هغه رقابت و سیالي په ایران له امریکې سره زیادې هغه شدید شي. نو له دې ویرې نه هم دوی ډېر څرګند ګامونه نه اخلي په دې رابطه باندې. که په ټوله کې فکر وکړو ایران د تفاوت نه دی، ایران ته دې رابطه ډېر مداخله لري. هغوی هغه هم کړې ستراتیژي لري چې دلته داتو دپاره یو سرخوږی جوړ کړي او هغه طالب بهترینه وسیله ده وجود دوی په اختیار کې. نو په اوږد مهال کې دوی غواړي چې دغه سرخوږی په دې باندې تبدیل کړي چې ناتو بالاخره په تنګ شي او افغانستان پرېږدي.
د افغانستان ملي ګټې څه ایجابوي چې په دې برخه کې افغان حکومت باید څه اقدامات وکړي؟
ګوري دا ښکارا لافوهنه ده. یعنې په دې رابطه ډېر زیات ثبوتونه موجود دي. تاسو فکر کوم چې بېخي څېړنې ته ضرورت لري. امریکا یو زبرځواک هېواد دی او د هغوی څېړنې هم باید اعتبار ورته ورکړل شي. د افغانستان ملي ګټې په دې کې دي چې په څرګنده له ولس سره دا مسایل ته شریک شي، د حکومت طریقه بیان د مداخلې مخنیوی وکړي، ځکه چې دغه مداخلې په ټوله کې د افغان امنیت ته ډېر زیات ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د مداخلې د مخنیوي لپاره هم د نړیوالې ټولنې نظرسپ وغواړي او هم په دې تعال کولی شي چې ملګرو ملتونو کې خپل شکایت داشي د ایران دپاره یو د فشار وسیله شي او د مداخلو مخه ونیول.
د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې که تاسې په یاد وي، د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې زیاتې خرابې وې، خو په دې وروستیو کې دغه اړیکې تودې شوې دي. د طالبانو سرچینو دوه کاله مخکې ویلي وه چې د نظامي شورا یو هیئت د ملا ابراهیم صدر په مشرۍ ایران ته سفر کړی و. بلخوا تاسې خبر یاست چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څه باندې دوه کاله مخکې چې ایران څخه راستنېدی په پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. دا خپله څه معنی ورکوي چې ستراتیژیکو ګټو دواړه لوري سره متحد کړي که نور مسایل هم شامل دي؟
نه، زما باور داری چې د ایران او د طالبانو ترمنځ یو لوی ایدیولوژیک او فکري تفاوت موجود دی. په هیڅ صورت دوی ستراتیژیکې ګټې نه لري، مقطعي ګټې لري. فقط هغه څه چې دوی دواړه سره نږدې کړي دي، د امریکا ضد نظر دی. هم طالبان امریکا ضد دي، ډله ده یو قدرت باندې بدل شوی دی په افغانستان کې. په دې وروستیو کې هغه ایران امریکا ضد فکر لري او فکر کوي چې د امریکا شتون په منطقه کې او افغانستان کې د هغوی ملي ګټو ته خطر دی. دوی کم ستراتیژیک یووالی نه لري او د فکري لحاظ د ایران او د طالبانو تر مابین ډېر زیات تفاوت موجود دی.
له طالبانو سره د ایران د پوځي او مالی مرستو د ادعاو په اړه چې افغان حکومت وی په اړه تحقیقات روان دي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو محمد شفیق امین څرګندونې واورېدې. سلیم محمد صالح د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او په روسیو غنو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
امریکایي ملټری ټایمز خبرونې د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ونیستل سي. جیم ماتیس د شنبه پر ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل، موږ به د یو څلوېښتو نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنګي ائتلاف تشکیل کړی او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټری ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونې په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټری ټایمز لیکي دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ټروریزم ضد رول ورترغاړې دی. په خبرونه کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1400 ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د وروستیو اداو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالران په جنسي لحاظ ځورول شوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څېړل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامه کې دغه اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دوی ته دغه سچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
نام روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی دی. په دې وزارت کې د ایډز د کنټرول پروګرام عامر ډاکټر نقیب الله همدرد د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په 2018 میلادي کال کې دغه شمیره 5050 اټکل شوی وه. یو شمیر روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت او وړوند مسؤلې نړیوالې ادارې باید د ایډز د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د دیني علماو د ممبر له لارې له دغه ناوړې پدیدې سره مبارزه وکړي. په اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د تخمین په اساس په دغه هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو وروستی اټکل ښکاره کوي چې اوس په دغه ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی. په دغه وزارت کې د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې اعلان کړو چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. دا تخمین دی که نه، دا دقیق ارقام نه دي. خو د پروګرام څخه ارقام ثبت دي، هغه 2200 واقع دي. چې په هغو کې 1.5% یې ښځینه دي. خو خوشبختانه چې موږ د نوي سنجش د ملل متحد ته ګورو چې تېر کال 1500 واقعي سنجش کړی وي او سږ کال 1500 د ښایي چې افغانستان په نسبت ښه وضعیت کې دی.
د ایچ آی وی یا ایډز وایرس په 1980 کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوب هیوادونو کې دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې علاج نه کیږي. دغه وایروس د انسان بدن ته له داخله دو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په اساس په 2010 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ایډز د ناروغۍ متخصص ډاکټر احسان الله احسان وایي د دغه وایروس د لیږد لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال دی.
کسان چې ستنه یو دی بل سره شریکوي، خصوصا په مخدره توکو روغ دي کسان، نو کچیر وینه ککړه وي په ویروس باندې نو دی خپل دی وینه د لارې انتقالي، هغه عمدتا مثلا د جنسي لارې زیات دی، تقریبا 90% تشکیلوي، یعنی ناروا جنسي اړیکې دلته کامل دل کېږي. نو ډیری چې دغه فیصدي بیا په زرقي متادینو کېده. او درېمه لارې عمدلاره چې دغه د مور نه ماشوم ته دی، که مور اخته وي نو ماشوم ته هم انتقالي.
ښاغلی احسان ټینګار کوي چې افغان حکومت او اړوند د نړیوالې مرستندوی ادارې دی په افغانستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي، اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه پلي کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د ایچ آی وی وایروس د خطرونو د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د دغه وزارت د ایډز کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وایي په 1400 ولایتونو کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرامونه پیل کړي چې پکې خلکو ته مشورې، روغتیایي زده کړې، تداوی او بیلابیل نور فعالیتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 میلادي کال کې نړۍ له ایډز پاکه اعلان شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ حکومت خایښ لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لرو چې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
څومره او کومې نړیوالې کمپنی دی چې په فضا کې د سیالۍ په ډګر کې دي، یعنی په سپیس یا فضا کې د تحقیقات لپاره په خپلو کې سیالي کوي. په دې اړه لسمت سروانه ورو.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د نهو کمپنیو نومونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو 10 کلونو کې کوچنی توغندي یا روباتیک ستور بیړۍ جوړوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدسټاین وویل د نهو شرکتونو د سیالۍ هدف دا دی چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شاید چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو 10 کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربټ، اوربټ بیوند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستور بیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2.6 میلیارد ډالر ولګیږي.
آزاد ټولن کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې په ډېر صفا ډول د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه، تازه مطالب او 19 پروګرامونه اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې 2 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغې